سلامونه او ستړي مسي د مشالېډو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم هله دا چې روغ جوړ خوشاله وایست په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې ریپورتوم دی د پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات او د دې ترڅنګ په چمن کې ترنا او د کورمې د جرګې حال او یو شمېر نور ریپورتونه به هم وي خو په پیل کې د دې وخت خبرونه سر ټکی د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټکی د یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی په کورما کې د شیاو سنی مشرانو ترمنځ پرون پسمه کې د امنیت بحالولو یعنی وڅو کسانو د خوشی کولو په ټولنیز رسنیو د نفرت خورولو مخنیوي لپاره جرګه شوی د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې چیرې په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ور نه رسیدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات ودروي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنو لپاره په اټکی یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی پرون د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټه په مشرۍ سوي غونډه کې بریک راوسوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم میری مری او تلګن کې شاوخوا 4000 بی اسناده افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د ناجیر سو افغان کډوال لپاره د ارزي کیمپونو جوړولو حکم کړی. د اکتوبر په 14مه د کمیشن له دفتره په خبره سوی خبر پان کې ویل چې دا کیمپونه به په حج کیمپ ازاخیلو او چوکنو کې جوړیږي او تر 13 اکتوبر وروسته به افغانستان ته د ستنو لپاره هغه کډوال پکې ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره له نږدې خبرې کړي چې د زورونو نه قانونو نیونو او زور زیاتي څخه شکایت کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرله تنن پر 15 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرله د اکتوبر پر 20مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا پر شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی یا اتحاد مشر خوصولانن مشالې ډول چې پاسپورت او ویزه پلازمې کې دوه سربېره د سیمې زرګونو کسان به روزګار سي. بلخو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومد چغزی پرون مشالې ډول چې د امنیت ته ټینګښ او د کاچاک مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط یې شېدي. نوموړي زیاته کړې چې پر لټوالو سره خبري روانې دي او هیلمن دي چې یو نتیجې ته به ورسي. چې دا تر هغه وروسته ده چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بیا اسناد بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړي چې له هغه هیواده ووزي. حکومت ویلي تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا کوي. په کورما قبایلی ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول سوو کسانو د خوشی کولو او په ټولنیز رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه شوې. د پاړچنار یو ځای مشر جلال حسین بنګش نن مشال ډې ټول چې د اکتوبر پر 14مه سنی او شیا مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او دوه مناسته په بالشخیلو کې وسوه چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل وو. د زیاته کړه جرګې ته درې نیول سوي کسان هم سپارل شوي دي.
دا خبره وشوا تو کون کی پیدا رام د پر ضرورت ته مو باف می خپلو مانزو کی کینو یو بل وورو کوم مسائل دی اغا ایڈریس کو اغا حل کو.
په کورم کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښو وروسته شیا او سنی ډلو پر یو بل بریدونه وکړل چې پکې مرګ ژوبله او ډېر تر څنګ ځینې کسان و هم نیول سو. قسم د نهې پورس د جرګې وروسته تمه وه چې حالات به عادي سي خو په سیمه کې د انټرنیټ صورت معطل دی او تګ راتګ لارې هم تړل شوي. مشال ریډیو د کوزې کورم مرستیال کمیشنر محمد انان سره په دې لړ کې رابطه وکړه خو جواب یې را نه کړ. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای ویاند عبدالله حافظ نن فیز خان مشال ډو ته ویلي چې په تیرو یو اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال ډو سر په ځانګړې مرکه کې ویل چې له تیرو څو لسیزو راهیسې پی آی ای په تاوان کې روانه ده چې لوجه په دغه شرکت د قرضو بوج سخت زیات شوی دی. د نوموړي په وینا دوی کوشش کوي چې په راتلونکو ورځو کې نړیوال پروازونه پر ځای کړي چې پکې کاناډا، ترکیه، چین، ملایشیا او سعودي عربستان لپاره پروازونه په ترجیحي بنیادونو بحلولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای ته د پاکستان سټیټ آیل لخوا د تیلو ترسیل بند کړل شوی دی چې لوجه د پروازونو شیډول متاثره شوی دی. خو د شرکت وایي زیاته کړه چې تیلو د ترسیل درېدو تر څنګ پی آی ای سره په د پروازو اخیستو لپاره د پیسو نشټوالی او قرضې هم د پروازونو د ځنډولو سبب دی. اورسی خبردار چې د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې کچيري په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدا نو مجبور وي چې د غزې ترنګ مسندوی عملیات په سمدستي توګه ودروي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج کولو لستون سر مخامخ دي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د روغتیا چارواکي وایي چې پروند شپې مهال د اسرائیل جنگي الوتکو د بمبارۍ له کبله د وژل شو کسان شمیر زیات شوی. پر اسرائیل د حماس لري تر بریدونو وروسته د تیرو دوو اونۍ راهیسي اسرائیل په غزه هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او غزې ته تلونکي لارې هم تړلې دي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په اسلام آباد روډ پنډي کې پولیسو د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او یو شمیر کسانی نیولې دي.
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. یا د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي.
په کورم کې د دوو کسانو تر وشتلو وروسته په سیمه کې حالات خراب سوي او په دې اړه جرګې تر یوه حده مسله حل کړې خو دا اغېزمن کړي خلک څه غوښتنه کوي.
دښمنۍ خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه، بیا یې موله کورونه واسي زواله او اوس هم هغه کله ډاک کړی دی مو دا چې مو کلام خالي کې.
په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو د ختمې وروسته د پښتو فلمونو جوړول کم سوي دي. نو رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سرب سے. دا فائل دو دری رپورٹا بلکہ دری رپورٹا د افغان کډوالو پاړه دی. بیا به د کورمې د جرګي حالم درکو او د دې ترڅنګ د افغانستان پاړه باندې رپورٹ دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د سپریم کورٹ او د وزیرستان د کډوالو او یو شمېر نور رپورټونه به هم وي. خو په فایل کې به لارسو پاکستان کې پنډي شار ته په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي. پولیسو د هغه هیواد د نورو سیمو په څیر په اسلام آباد او راولپنډي کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولي دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته اجازه نه ده ورکړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په عین وخت کې د راولپنډي انتظامي چارواکو په اټک کې یو موقتي کیم جوړ کړي چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې به کډوال هلته ساتي. په دې اړه نور حال د راشد قټک زخاورو.
پتلې 6 اکتوبر د پنډي کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرای ته لیږل شوی بیان کې وویل شو چې په اټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د وویل چې پوهنتون سل کوټې لري او خلک پکې زیاتی شي. ناقانونه کډوالو ته د ورکړل شوې مودې په اړه په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل.
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. یا د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي. همدا اوس زه خپله له خپلې کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسېږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي؟ او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو شونو سره مخامخ دي.
در سرانه غونډه ته د وینا په وخت کمشنر اویل چې باید د هرې ځلې انتظامیات د ناقانونه کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د اویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونه لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د اویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د گاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوی مودید پر کډونه وړاندې د نکنونو افغان کډوالو خلاف په پینډای او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوی دي. په 23 اکتوبر په پینډای کې پولیس 28 افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپه ووهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپه وهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په ځواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو. دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پینډی کې اوسیدونکي ډیر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وترو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په ډېر حالاتو ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت دا ده چې ډېر افغانان چې هغوی د ورځې کاروبارونه یې کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان یې اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
په اسلام آباد کې په 23 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یوې غونډې تابعیا کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک، د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجرت محمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپله ایکس پاڼه لیکلی دي: نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډی کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آپریشن پروتوکول افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل:
په ښار کې د امن برقرار ساتلو د پاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانانو ورونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغې لړۍ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتئ چې د کوم نه ستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولی کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اسانی وي.
د حکومت د اعداد شمار تر مخه د پینډی ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پینډی، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډیر 43 نکنونو افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنو او مفکورې په مرسته په پېښور هایکورټ کې درخواست ورکړی دی. د اکتوبر په 23 په ورکړل شوي د درخواست کې غوښتنه شوي چې افغان هنرمندان دې له پاکستانه په زور نه ایستل کېږي، ځکه په افغانستان کې د هغو ژوند ته خطر ورپېښ دی. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت د افغان هنرمندان لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت علي چارا کوي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال رډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
چې حکومت پاکستان به ست فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره سین کړی دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک هم افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولی، دا غي د مرضیو خلاف نشي لګولی کېږي. لفظ پک پای کې ذکر دی ولنٹری، فورسفل ریپیټیشن پکې نه کیږي. دا مهدی په پاره باندې سپریم کورټ یو فیصله او دا پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
دا پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13 پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته بعد د غیر قانونا کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال رډیو ته ویل چې له 2 کلونو په پېښور کې هنر کوي، خو د اسنادو نه لرلو وجه پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فنم چې دا د شپې دی، د ورځې نه دی. چې مونږ د ورځې چیرته لاړ شو، دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بیرته راشو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړ یي، کاټ مونږ نه غواړي. نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب دے اعلان کړی دی چې دا تاریخ پورې دی، پہلا تاریخ پورې دی ماجر ووزي. نو مونږ دغلته راغلي وو، دلته کیس جمع کو هایکورټ کې. نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان ځکه چې مونږ ډېر غریب او بیچاره خلک یو هر ځکه خپلان دی او سپېړې وای نو هلته ورور مونږ خو خیانت نه دی کړی مونږ خدمتګار خلک یو خدمت کوو خلکو ته خندا ورکو نه جوړه
دا هنری ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسي جوړ کړي
مونږه حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دغه کې دا د موسیقارانو دا نمونه لري کوي وجه دا ده چې په دغلته افغانستان کې موسیقیانې پابندي ده او دې عزت ته سر ته مال ته خطره ده نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته دې پناه ورکړ شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړي شي او دې دغه د لسونه بار کړي شي
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولس لکه نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
او بیا د بلوچستان په چمن ښار کې تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لټنن په پنځم ورځ هم دوام لري تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پروسادي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکري د تګ راتک اجازه ورکول سي په دې اړه نور معلومات لپاره د مشال ریډیو خبریا سم شبنم سره رابطه کړي او هغه را سره نور حال شریک کړي دي
له تیر پنځو ورځو څخه دغه احتجاج روان دی د پرلت روان دی نظم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کاروباریان چې دي یا د نور غټ کاروباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشته دلې نو دا غوي ویناوي هم اورم او لا غوي سره مجلسونه کوم هم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر څخه به پر پاسپورت باندې دلته تګ راتګ کیږي نو دی په وینا کې مو له اوس ما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو دی هم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منزور نه ده موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منزور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تګ راتګ وکړو ځکه خو دی وایي چې موږ نیوی سلنه کاربار د پولي هغه کار ته منډي دي دکانونه دي نو موږ هر ورځ له ډیر زور څخه تر 500 زور پورې کسان چې دي څار محل دو هغه غاړې ته د افغانستان غاړې ته او ماجکر بیرته دی غاړې ته راځو چې دې کې د افغان وګړي هم دي نو موږ به څنګه کولای شو دا خزمش کاربار سره بندیږي کوم پر پاسپورت باندې زور راځو
دګي پښتنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسره د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزی صاحب دا خبره کړې و چې موږ د سره رابطه کیو مذاکرات به سره کوو خبرې به سره کوو چې دا معاملې هوارش د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې مې غوښتنې دی غوړې درې دي کنه
بله د سهار ما ته اطلاع وسه چې کوم جان اچکزی چې دی هغه راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي خو دته چې زموږ د کوم پرلتوال سره خبرې وسی نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ځلې انتظامیه سره خبرې سوي دي خو هغه خپل شرط پر موږ باندې ستاسي چې هغه موږ نه منو اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزی چمن ته راورسېدی نو کوم ځلې چرمین چې دی نو دا هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
په کورمه کې پرون د شیاو سینما شران ترمنځ د حکومت په سرپرستی کې جرګه سوي ده په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو له یو بل د نیوسو کسانو خلاصولو او د مذهبي کرکې مخنیوي لپاره خبرې سوي د جرګې مشران وایي دوی تر ډېره د کامیابی موندلې د جرګې په داسې وخت کې سوي چې د ګل پورز د دوو کسانو تر وشتلو پس د سیمې حالات خراب سوي ول پس سیمې کې انټرنیټ بند او د تګ راتګ لارې هم تړل سوي دي تفصیل به د طارق اورگزی څخه واورو
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال اډیو ته ویلي د نهه پرز دواړه اول پخپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې پکې تر ډیره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت له یو بل نیولي درې تنان جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه یې خپلو خپلوانو ته ورسپارلې دي. د ګلپورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شیسوري ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو تر څنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمن شوي. کیو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي. نور سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړل شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سونیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړل شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شوله.
دښمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه بیا یو موله کورونه واسي زواله او څه د مول کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او وسم هغه کله ډاک کړی دی موی دا چې مو کلام خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغه وی لا شلوزون تنګي خوړی بجری د روړل لپاره ټریکټر بوغلی وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغې پس په شلوزون تنګي مقامی لخکر ورغلو او د سونیانو کورونه ړنګ کړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو ته ویلي که څه هم د دوی خلک په نخښه شوي خو کورونه وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخستی او زیاتوي د دوی له چا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
بالکل ذاتی دښمنانی هم نشته دي او دا ډېر اجز خلک هم ازبرکار خلک وو. دا دلی ویجز باندی بودوی دا غازت تکران که لول ادلی چو که خمتا چرا سر از ذاتی دښمنی نوا.
کچو هم ده نه پرشیوی جرگه دا تما پیدا کرده وا چه حالات با ده معمول پلو راشی خدا سی اونشول. پا سیما که معدل شوه انترنت تر اوسا بحل شوه او نه ده تگ را تگلار پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه د ختمه کړي. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزي کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وی. ریاض زیاتوی سو وار احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چهارشنبه پرس کیدونکې د شیاسونی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټول لپاره بیا خبره کوي.
چونکه د وخت ته مو د سبا په دې باندې خبرې کیږي آیا مطلب دا کوم کور چوکړه دې باندې مشرانو خبرې دي ان شاء الله الله په کوشش به مداوی خیر طرف ته لاړ شي او افکار ما بیا مغه شي
په کورما کې پر 13 جولای یو معاهده شوی چې په هغه کې شیسوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شوی چې په کم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به پخپله څه نه کوي بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم ته ځان رسوي. معاهده کې دي چې که کم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی پا عمل کرا ولی. تاریک کورکسے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلای شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال سیمو کډوال غوښتنه کوي چې حکومت یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دوی په خبره کې حکومت یې ستنولو ته چمتو نه دی، نو بیا دې د میاشتې پر سر مالي مرستې ورسره وسي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې تر څو شوال او د تخیل سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه نوي پاکي کړل شوي، هلته د بیا بحالۍ بنیادي کارونه نوي شوي، تر هغو کډوال نه سي ستنولای. په دې اړه انیس اجمل رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال سیمو کډوال وای شاوخه نه کاله په کډوالۍ کې تیر کړل، خو حکومت یې تر اوسه خپل سیمو ته نستنوي. د شمالي وزیرستان د کډوال لپاره د جوړې کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې په د تخیل او شوال کې امنیتي حالات اوس هم سم نه دي، نو ځکه یې نستنوي.
مونگ دا وایو کڈوال چ مونگ دا کوم پیکج را کوي دا میاشت 10,000 روپے مونگ نا دا بن شوی دا تلورو میاشت نا نو مونگ دا وایو جو دا را کوي کدا نشی را کولای مونگ دا خپل سیمتا بیرتا واپس یو شی.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو شوال تحصیلونو بي کور شو د اکتوبر پر 21 د بنو په بکاخلو کې خپل احتجاجي پرلت لاغرستو د نومبر تر 15 نیټه پورې وسندو، چې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی ورسره جرګه وکړه او د مسلو د حل ډاډ یې ورکړ. دوی دا پرلت شاوخوا لس ورځې وهلې وه. له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته ستانه کړي او میاشتنی مالي مرستې دې ورته بحال کړي. د کډوالو د ورته غوښتنو لپاره وړاندې هم څو وارې احتجاجونه کړي دي. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ریحان پښتین بیا وایي چې حکومت د خپلو سیمو ته ستانه کړي او یا دې ورته په کیمپونو کې مرستې ورکول یقیني کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو قبایلي ضلعو خلک تر عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وو، خو د تاخیلو او شوال خلک لا هم د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبوره دي.
میش کی میں کاجے مداخل دیک مداخل کوم دے او سیدگی کوم دے بیا دے سوال کوم کیم پد زای کی یو انسان ہنستا اس پتا میشتن لگی چھ سارا اوندی چشی زکا چھ میش سیکور پرجدینا حالی چھ دا سکا سنی پرجدلا کا مڑی چھ وشی اتا انٹرویو وشی دے پاوس پنے گرنے کی لڑشی روشی
پ خبر پختونخوا کی دے قدرتیا فتون پر محل دے نسم اداری پی ڈی ایم ای او چرواکی احسان داوڑ بیا مشال ریڈیو تو ول چھ دا محل دے داخل شوخ اتل زرا کورنه د کډوالو پتوګه لدوی سره رجسٹرډ دي. البته د شوال به کور شوی خلک دي نو رجسٹرډ کړي، ځکه چې د غسیمه د خلکو په شناختی اسنادو دوه دوه پتی لیکل شوی وي.
د شوال خو چې څومره علاقہ دا د کډوال رجسٹرډ شوی نه دي د پی ڈی ایم ای سره، دا ځکه چې د شوال د خلکو ډبل اډریس دی په شناختی کارت باندې، او چې کوم د پاکستان د حکومت قانون دا هغه مطابق چې د چا په شناختی کارت باندې دوا اډریس وي، یو مستقل اډریس وي او یو عارضی اډریس وي او هغه مختلف وي، نو هغه ته بیا رجسٹریشن نو ورکوي.
د کډوالو د واپسې په اړه مې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه مې نه ټلیفون اوچت کړ او نه د ټلیفوني پیغام جواب راکړ. البته نوموړي د اکتوبر په 21 مشال ریډیو ته ویلي وو پوز هڅه کوي چې د تاخیل او شوال سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې کړي او تر هغه وروسته به د بیکوره خلکو واپسي ممکنه شي. خو بیا په میرعلي کې تحصیلدار غنی الرحمن راته ویل چې په شوال او د تاخیلو کې تر ډیره امن ټینګ شوی دی، خو پوس الته لومړی سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو په ګډون مختلف تعمیراتي کارونه تر سره کول غواړي او لاغه وروسته به کډوال خپل سیمو ته ستنوي.
تقریبا دا ټوټل 18,000 فیملی دي. د زندگی بنیادی ضرورتونه چې هلته دي په هغه انډر کنسټرکشن دي، هغې کې سکول راځي، هغې کې روډ راځي، هغې کې اسپتال راځي، پاک آرمی هغه باندې کارونه شروع کړي دي. نو اوس که دی هلته دی بوزي چې آزی کای د صحت سهولا د بیمار او د بچونو د سکول یا روډې تکلیف وي، نو مشکل وي د دوی په زندگی کې ډېر زیات. نو صرف وجہ دادو چې دای د زندګۍ کیم بینادي ضرورت دي چې ټول کمپلیټ شي په هغه ورځو کې دای واپسی کیږي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له قبل تر 1 ملیون زیات خلک بے کوره شوي وو او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په 2014 کال کې د خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو چې له هغه وخت راهیسې زیاتره خلک خپلو سیمو ته تللي دي. خو سلګونه کورنۍ لا هم په بکاخیلو د خیبر پختونخوا په نورو برخو او په افغانستان کې ژوند تیروي.
هم له دې سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنو لپاره پارټکی یو موقتی کمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډۍ د کمشنر لکه تلی چټه په مشرۍ کې سوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تراستول وړاندې ساتل کېږي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ مخ روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپینګول دفتر منځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په کورما قبایلي ضلع کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول سوو کسانو د کوچ کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه وسوه. د پاړې چنار یو ځایي مشر جلال حسین بنګش نن مشال ریډیو ټول چې د اکتوبر پر 14 سنی او شیعه مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او دوه مناسته په بالشخیلو کې وسوه چې پکې حکومتي چارواکو کې هم شامل ول. د زیاتره جرګې ته درې نیول سوي کسان هم سپارل شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت پیایي ویاند عبدالله حافظ خان مشال لیډو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د تیرو 14 ورځو سی پی آی په تاوان کې روانه ده چې له وجې په دغه شرکت د قرضو بوج زیات شوی دی. او د فلسطینی کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې کچيري په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات په سمدستي ډول ودروي. د خبرداري په داسې حال کې ورته شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج کولو ستونزې سره مخامخ دي. او سم د خبرونی دومي نیمایت راځو او لمړی ریپورت هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ریچارډ بنټ افغانستان د بشری حقوقو د ننګونو یو طوفان بللی چې د پونا باید سمدستي ورته رسیدګي وسی. دا خبر د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د ریچارډ بنټ په حواله راغلی ده. ریچارډ بنټ هم داراز د افغانستان په لویدیځ کې ورستوي زلزلو ته اشاره کړې چې اړمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخ کړی دي. سفیول استانګزای نور جزئیات لري.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقدامات او تګلارو د بشري حقوقو وزارت ډېره خراب کړي او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نور ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، ورسته مرګونی زلزلې او له بهره د افغانانو ډلې جبري راستنیدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بنټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. هغه په خپل بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمن کړی چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. ښاغلی بنټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بنټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروسته مرګونی زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه ریپورت او سرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د سرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللي چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتی، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتیدونکو محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډک کړې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
او پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
پپینزو بجو
اوسم ځینې نور رپورټونو ته راځو. په پاکستان کې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کولو پر سر یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د ورکړل شویو درخواستونو اورېدنه پیل شوې. عدالت له انتخاباتي کمیشنه وفاقي حکومت په دې اړه ځواب غوښتی دی او د نومبر پر دوه نیټه به د دې قضیې بله اورېدنه کېږي. قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډېره ځنډېدلې ده او داسې نه ښکاري چې په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو غوښتنه دې عملي شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
د اکتوبر په درشتمه نیټه په دغه ځل کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي پایزي حساب په مشرۍ په دغه اړه د داخل شویو سلورو اپیلونو د سماعت لپاره د درې کسیزه بنچ لومړی اورېدنه وشوه. عدالت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او وفاقي حکومت ته د نوټسو جاری کولو امر ورکړو چې د نومبر تر دویمې نیټې پورې دي په عدالت کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو په اړه خپل ځواب داخل کړي. خو قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډیره ځنډیدلې ده ځکه چې اوس په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو وخت تیر شوی دی. قانون پوه بابر خان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
our tenure maximum 2 months stay or yeah, another 1 month no, up to 3 months ki re 90 days now let shivere hoko usam election commission ram shi now bom da kawai che mung ho da 90 days na da kanun mutabik makh ki election da election act land ne shukole no 90 days ho barai de am pakari
په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو په اړه تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا اپیلونه په عدالتونو کې داخل شوي وو. کله چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وې. د پېښور هایکورټ وکیل او قانون پوه پهیم مروت وایي د انتخاباتو د نیټو اعلانولو دا لهنجه د تیر یو کال نه را روانه ده خو د شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی و چې تر مخه یې اوس د انتخاباتو د نیټې اعلانول د الیکشن کمیشن کار دی.
سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دا تیر چیف جسټس و جسټس بندیال صاحب هغه چې د 13 مئی ډیټ ورکړو چې تاسو چې د الیکشن ورکړي او بیا کستا سویات چی پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرو خو آگے کی اس چیدے بیا تاسو پتا دا قانون کی چیدے ترمیم را اس تو چی الیکشن ڈیٹ با ورکول با دا دا الیکشن کمیشن کار دے دا پریزیڈنٹ آف پاکستان نو دا ٹول خبری با دی کس کے دے پیٹیشن کے ڈسکس کی گیا
د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په شمول د ټولو صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې دننه د نومبر د نهمې نیټې پورې عام انتخابات کول پکار وو. خو د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د آئینی طریقې کار مطابق انتخاباتي کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل شروع کړو او الیکشن کمیشن وایي د نومبر په 13مه نیټه به د حلقه بندیانو کار سرته ورسیږي او د انتخاباتو کمیشن دا هم ویلی دي چې د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې به عام انتخابات کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د نواز شریف هیواد ته د بیا راستنولو په وجه په پاکستان کې انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
دې چې کله د شهباز شریف صاحب حکومت له نو هغه یو سیز منظوري ورکړل د مردم شماري نو به آئینی مواری و چې دغه تحت باندې نوې حلقه بندۍ کیږي او د نوې حلقه بندۍ د لاسه د انتخابی عمل تقریبا درې میاشتې د تاخیر ښکار شو. دی وخت کې کیس په سپریم کورټ کې هم روان دی خو که سپریم کورټ څرنګه هم فیصله وکړي نو د دې وجه نه هغه نوې ورځ خو زموږ چیف جسټس د وړاندې نو ویلي چې هغه ټایم بار چې کوم دی هغه آلریډي تاسو اکسیډ کړی دی نو د دې وجه نه اوس انتخابی عمل کیږي. دا ټول د وخت کې ذمہواری چې کوم د الیکشن کمیشن آف پاکستان په وګو باندې پریوځي خو د سیاسي جماعتونو هم د دوی سره شریک دي ځکه چې بعضي سیاسي جماعتونو غوښتل چې انتخابات په وخت باندې ونشي او د پاکستان تحریک انصاف دغه مقبولیت د هغه په ستره طریقه هم کم شي نه هغوی بد دینه فائدہ پورته کړي.
موجوده نگران حکومت په بیا بیا ویلی دی چې روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی روانی دی او چې د نومبر په دیرشمه نیټه د نوي حلقه بندیانو عمل مکمل شي نو بیا به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مومندو خلکو غوښتنه کړې چې د مټي مغلقیلو او سره نږدې سیمو خلک دي د دوی په مځکو د قبضې کوشش نه کوي. دوی د وی جرګې له لارې سپناوی کړي چې د پنډیالۍ په دامان، شهید بانډه، پتی بانډ او میا پټي شاوخوا اته زره جرې په مځکه د چار سدي ځینو خلکو قبضه کړي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا د کوزو مومندو اسیسټنټ کمشنر صدام حسین وایي چې د کلو د ووټ رجستریشن، پولیو سیکیورټي او سرشمیرنه د مومندو د انتظامی دفترونو سره ده. کبه هم کما د ملکیت لانجوی نو دوی به د هوارولو هڅه کوي. د شنواز سرګزی رپورټ اورو.
د مومند خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یک غونډه کې جرګه کړي چې دوی پکې ویلي د دوی په زمکو د څوک د قبضې کولو کوشش نه کوي. دوی دا هم ویلي دي زر تر زر د زمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه دې په مومندو کې حساب شي. د جرګې په خبره چې د چار صدی ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه، پټي بانډه، دامان او ځینو نورو کلو د قبضې کوششونه کوي، خو دوی زیاتوي چې دوی به د دغه قبضې مخالفت کوي. د چار صدی د مټه مغل خېلو د خلکو سره د رابطې په وخت پی ویلي دي د دغه ځمکه انتقال شاوخوا سل کاله وړاندې د دوی پسې شوی دی. د اکتوبر په څلېرشتمه په یکاون کې د محمدو د جرګې یو شریکوال او د شهید بانډې اوسېدونکي اسلم جی وویل دوی د پنځوسو زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي.
په دې باندې پیاساله شوی د پچیتر کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی. بلاک ټولو ته وایي موږ او د مټې په منځ کې یو روډ دی، هغه موږ ثبیت کړی، د هغې ثبوت موږ سره شته دی. دویمه خبره دا ده چې کوم وخت موږ علاقه جنسی وا نو دا پچیس دیہات په سیټل کې راوستو، په هغه باندې موږ کیس وچلولو. په دې کې تیر دیہات چې کوم دی دا موږ واپس کړی دي خپل ځیلې ته. نو دا خو نه لګین چې مسله اول جنسی وا، په جنسی کې راغلی اوس ځیلې سا ساده شو اوس چا ساده دا چپ کوي دا غو سره موږ نه مون.
د شهید باندې، پټي باندې، میا پټي او د دامان د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای وسیدونکو دی په خبره څه اته زره جربه ده. د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته یولس زره د مهمندو، د برانخیلو، اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي. دغه جرګې له د صوبایي سیملې پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هم ورغلی و.
خو که موږ ورته وایو چې دلته ټول ډیولپمنټ له ورشه کارونه د دې طرف نه دي، مهرباني وکړئ نو هغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله ده. پټوار مسله خو هلته هم شته، خو ایشو دا نه ده. ایشو د دوی خپل ذاتي د دې قوم د خلولو منځ کې د چارسدي او د دې د عوامو په منځ کې د یو جنګ جوړولو پروګرام لري.
د دغه ځمکې په سر د ملکیت لانجه د ډیر مودې راهسې روانه وه، خو په لانجه کې تیزوالی هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه دغه ځمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان شو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو. ځکه که نهر جوړ شي نو دغه ځمکې به د اوبو د لاندې راشي، کروندې به پکې شروع شي او بله دا چې د ځمکو بیه به هم سیوا شي. دغه ځمکې د پنډیالۍ د غرونو نه په نور خاته او په جنوب اړخ د غټو ډاګونو په شکل کې آبادې دي چې دا وخت کې د مومندو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کرونده خو کوي، خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده. د یکاون په دغه جرګه کې د قومي سیملې په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود و.
چمنګه ست تاریخ دی لور کو دغه پوری به حکومت بنگلہ دیش سره ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړه ایکس وای زیڈ ار سره جوړی او منګل بعد حدود چې کما ده د دې بم منګل سره رزلټ را کی دویم نمبر باندې چې تک اشتہار ورکړ شوی د محمد ډیم د لپاره یادې کی چې څنګه کم مراد دی او هغه منته نه ملاویږي په ست تاریخ په ان شاء الله د زله محمد چې سمره ګوندونه دي سمره مشران دي کشران دي ټول برازي یو برپور مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه
د چر صدې د مټه مغول خلونه علاوه د صدرګړې او د مونډي د سیمې د خانان هم په دغه ځمکې د ملکیت دا وده د مټه مغول خلو ارباب عامر بهادر مشال رډیو ته د اکتوبر په 25 وویل د دوی د پلرینې پکې چې اتل سو جیره په ځمکه ده
دا غار نه هغه چې کوم پاندی علي دا هغه مومندو د دی خو چې کوم دا نو اخوا د کټوزو دا دی خو د مټیوالو دا او بیا دی خو چې کوم دا د دې قلعه د خلکو دا دا می اگان چې وته وای کنه د دې انتقالات دي په خې انتقالات دي بل زمون مشران انداز مکی په خپل کرلی ری بلی دي په خوا پکې یو نیر راغلی هغه نیر چې بیا پنځ شون بزاغې د لاس بس بیا دا ټول دامن شړ پاتې شو
د کوزه مومندو د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه وویل د دغه ځمکو او د خلکو انتظامی دفتر د مومندو سره دی سرشمیر نه پولیو د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رېجستریشن هم د مومندو سره ده صدام حسین زیاته کړه کومه لانجه په دغه ځمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمن او راټین
15 سال زما د وادو شو سو بو اته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
او سمزو سوات د سوات په زری پونتون کې د زدکونکو ته د وظیفې ورکول په دستور کې ویل سوی چې په 2000 کال کې منزور سوی د پونتون لام خپل ودانې نه لري د پونتون زدکونکو د زراعت میکوي په دفتر کې خپل زدکړې کوي د زری پونتون وایي چانسر وایي چې د پونتون لپاره ځکه اخیستل سوی او پر ودانې کار روان دي په ډېره نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې
د پوهنتون تحقیق څانګې مشر ډاکټر پرمان وویل چې دا وخت پوهنتون کې سسل زده کوونکي دي چې ورته پوه پی ایچ ډی استادان زده کړې ورکوي او دوی هڅه کوي چې پوهنتون وړاندې بوزي خو دې وطن کې زراعت او پوهنتون ته هغه اسانتیاګانې نه ورکولای کیږي کوم چې پکار دي
نورو ملکونو کې سټوډنټانو ته په خاص کر باندې د زراعت په مت کې ډېر زیات فیسیلیټیز ملاويږي ځکه چې زراعت په ټولو دنیا کې تاسو ګوري نو په باټم باندې ده دلته ډیر الکان او جنہ کې نزي ډیر ریزن کې دیشي خو بیا هم اغل تک د وسی زونه اویلیبل لې پټوله دنیا کې یو بانک لون ورته وي او سټوډنټ تا خپل سټڈی په دوران کې د بانک نه سافټ لون ملاوي او دا سټوډنټ چې کله فارغ شي او د نوکر شي نو په ډیر اسانو قسطونو باندې هغه پیسې واپس بانک ته واپس کوي سموده کې مونږ سره دلته دا نظام وو قرضې اسنه به ورته ویله هغه نظام اوس آلموسټ د نش برابر دی یا نشته دی
په پوهنتون دویم کار زده کوونکی د شانګلې شاه خالد چې وظیفه هم ترلاسه کړه وایي چې پوهنتون کې ورته د زده کړو موقع میلاو ده خوشاله ده خو په پوهنتون کې اسانتیاګانې ډېرې کمی دي
ګراوند مو سره کې نو ګراوند نشته او د دې سره نو فیسیلیټیز وغیرہ دي خو لکه دومره پوره نه دي هاسټل وغیرہ دا لکه په نشته راځي بس ته هغه مو سره انشوي دي او ټور وغیرہ چې کم دي هغه وړو باندې ټور وغیرہ لګي او دومره استابلیش لاندې او هغه وی چې تقریبا د ټیم سره ودا خوشي
دستور کې شریک د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز ډاکټر فضل مولا چې د میوه د باغونو د رنزونو پوهان دی وایي چې دین وړاندې د زراعت تحقیقاتي مرکز سوداني وسلوال وړاند کړی و. بیا پکې د سکیورټي ادارو غړي سو کاله ناستول اوس ولله د پوهنتون عملي او زده کوونکو پوره برخه نیولې ده.
تر دا انسټیټیوټ څنګه د ریسرچ په حواله دی او ریسرچ د سنسټیو اکټیویټیز چې پای کې مطلب دی د تا کولاو لیبس پکار دی او مطلب دی چې کولاو بلډینګ پکار دی او ډیر داسې حالت پکار دی چې مطلب دی ډیر خاموشه ماحول شي ریسرچرز پر ریسرچ مطلب دی په لیبرټری کې کول شي په فیلډ کې موکړ شي. نو ښه خبره زمو ټیچران دی راغلي دی او دا زمو د دې علاقې سټوډنټس هم د دې علاقې خلک دي مطلب په دې خوشحالي کې شي راو په دې ادارې کې سبق وي او ښه چرته د دې خپل بلډینګ زر تر زر جوړ شي او دیول ته شفت شي. نو مطلب دی زمو اکټیویټیز به هم هغه سره متاثر کیږي دی ته هم د ایجوکیشن
د سوات اگریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر داود خان منی چې دغه ځای د پوهنتون لپاره سم نه دی. دی وایي په مټه کې د پوهنتون لپاره ځمکه اخیستی شوی او د ودانۍ کار پرې روان دی.
مونږ په کې تاسو ویلی شئ چې مونږ د دې دلته کنډریان یو ټیننټس یو تر اوزو بخامخه یونیورسټي په دې کې نه اسټابلش کیږي. دا سپیس ډېر کم دی. دا خو آغاز و هر شی یو کانټیکسټ دی هسټوریکل کانټیکسټ دا دی چې دا د اگریکلچر یونیورسټي پېښور سب کیمپس نو دا ټایم اخلي دا ایز مکر شوی دا باغی بانی کار روان دی او سی این ڈبلیو سره دا انشاءاللہ آغا بکی
کال دوزر شل او دویش که پسوات که خیبر پختونخوا حکومت دری نوی پوهنتون جوړول منظوری ورکڑی چه پکی دیات پوهنتون ترسنگ انجینیرنگ یونیورسٹی او دا ساتن سارو انیمل سائنس یونیورسٹی شامل دا. خود دغه دری واړه پوهنتون لاخ پلی ودانه نلری. چارواکی وای چه دغی لپاره کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر انتظامی چارواکي ویلي چې په تیره دره کې په نیمای کې پاتې شوی پرمختیایي منصوبو ته کتنه کړې ده او ډیر ژر به تمریتي کارونه بیا ورباندې پیل کړي. چارواکي زیاتوي چې د امنیتي وجوهاتو د فنډونو د نشتوالي له امله هلته تعمیراتي کارونه درولي ول خو اوس به بیا پیل کړي. بلخوا د تیرا ځینو مشرانو او فعالانو ویلي چې حکومت په بیا بیا داسې دوري او اعلانونه کوي خو پر پرمختیایي منصوبو عملي کار نه کوي او ځینې منصوبې نیمګړې پرېښي دي. په دې اړه به نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر له دفتره د اکتوبر په 13 نیټه مشال او ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر سرکاري ادارو افسرانو په تیرو جګړو کې ځپل شوی تیرا میدان سیمې دوره کړې. د ادارو چارواکو په باغ بازار کې د حکومتي مارکیټونو او سرکونو جوړولو، ورانو شو دوکانونو بیا رغولو، یوټیلیټی سټور او بینک پرانستلو منصوبو د تعمیراتی کار جاج اخیستی او تحصیل میونسپل کمیټه یا خاروالی ته په دې سیمه کې د سولر یا شمسی لایټونو لګولو او مذبخانه جوړولو امر کړی. ډیپټی کمشنر عبدالناصر لخوا جاری شوی دی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې منصوبو باندې تعمیراتی کار د امنیتي ستونزو او ځینې نورو وجوهاتو له امله ودرېدلی و خو اوس به یو وار بیا په دې کار روان شي. د تیرا میدان لوزکی دری یو مشر نورنگ خان پریدی مشال ریډیو ته ویل چې دا اعلانونه پخوا هم شوی وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
مین خبره دا دو چې عمل په وکی وو خلکو له سهولتونه ورکی په تیرو کې لمبر ایک ضرورت چې کوم دای دا د امن دای چې خلک مطمئن شي. دوامه خبره دا دو چې کوم تیر شوی حکومت کمه دوه کړی وي چې مونږ به سولر سسٹم لگاو پر اڈونو بوندے دیش پی بے رنووی آغای اونک کردے لمبر تین خبر دادو چی دے بینک جو ضرورات دے بینک تای ویسرا دے ایٹی ایم دای ویسرا دے مذہب خانے دای دا ٹول شاینا دے عوام دے فویدے دی پدا کی او دا سے شاینستا چاگا دے عوام دے فویدے نا بہار وی خو الن کے ادے عمل ضرورت تے فی چا عمل پہ وشی
دے شلوبر قومی کونسل مشر او فعال عبدالغنی پردے وائی چھ حکومت پہ تیرا میدان کے زنی پرمختیائی کارونا تر سرکڑی خو پہ نمائی کی پریخی او زائی و لسترے پورا گٹا لاندا تر لاسا کڑی
ہسپتال ہیلت نظام نشتا 1900 مشمون پہ گورنمنٹ ہائی سکول ورسک شلوبر کے 1900 مشمون دی و 1900 مشمون اللہ صرف دو ٹیچران دی نو دا ڈیرا دے افسوس خبر دو دی تیرو دے تحصیل الن کڑا ہو جی تیرو بے زون لا تحصیل وی اگا اعلان شو خو اگا اعلان چکن دے فائلوں کے دے تروس پر پابند عمل درآمد ہونا شو
د خیبر ضلع پلر پرتا سیما تیرا میدان کی 2018 کی وسلوالو ڈلو پر زد عملیات سرتا رسیدلی وو او پوز دعوی کړی وا چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی او کډوالی ورستانه کړی خو ځای ولسوایي چې تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوی او د بدامنې پیښې پکې زیاتې شوی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی هرسته ریپورت ترازوم لدی سره به خبرونه پاتور سو او ز عبد الحق کاکړ به اجازه درځو اخلم په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره سینماګانو د ختمېدو سره د پښتو فلمونو سند د سخت ستون سر مخامخ دی. پښتو فلمونو هدایتکاران وایي چې دا وخت وازی په پېښور کې د ارشد او آئینی په نوم سینماګانی د پښتو نوی فلمونو ښکارا کوي او لدی پرته د هغه صوبې په مردان نوشار چارسدا کوهار ډېر اسمل خان بنو پېښور کې په تیرې ولسیزه کې د سینماګانی ختمې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
پښتو فلمونو هدایتکار شاهد عثمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټوله پښتونخوا کې یوازې د پېښور 2 سینماګانې پاتې دي چې نوي فلمونه ښایي. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې له 1500 سینماګانو څخه د فردوس، پلوشي، کیپیټل، فلکسیر، ناولټای، میټرو، سابرینا، پی ایف او ناس په ګډون 9000 سینماګانې په تیره یو لسیزه کې ړنګې او یا د مالی ګټو لپاره په سوداګریزو مرکزونو او هوټلونو بدلې کړل شوې. په پېښور ښار کې پاتې 100 سینماګانې لکه ارشد، آئینه، تصویر محل او شمع هم د نو فلمونو د نشتوالي، د فلمونو د لوړ لګښت او د نندارچیانو د غیر دلچسپۍ له وجې اکثره ویرانی ښکاری. د پښتو فلمونو یو بل هدایتکار ریاض شاهد د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سینماګانو د نشټوالي له وجې په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری مکمله بنده شوې ده. نو ځکه په تیرو 4 میاشتو کې صرف 2 فلمونه جوړ شوې دي چې له وجې د پښتو فلمونو معیار هم اغیزمن شوې ده.
کینسه نو ټیبل ورک به یو ته پته ولګی دا چې پلانې پلانې کاستل ما او زما دومره خرچه ده مانه به لکه کراشه په دیلل شي نو خار په دیلل شي کوار په دیلل شي سوار په دیلل شي نو ټول یو میکسیمم د هر سلما 3-5 لک روپیا به حساب وکړو نو هغه به ویل چې را زموږ فلم باندې 40-45 لک روپیا خرچه راځي 30 لک مو ته درې صرف سل محل نه دغه کیږي ریکور کیږي.
د پښتو فلمی صنعت په اړه کتاب لیکونکي حجی اسلم خان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په اویایم او نویم لسیزه کې به د نورو ژبو فلمونه فلاپ کېدل نو حتی هغه فلم سازانو به هم په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری کوله.
وخت دا راغلی و چې د پښتو فلمونه به په کال کې تر 30 پورې جوړ شوي دي، 150 پورې جوړ شوي دي، لکه شلو نه کم خو نه جوړېدل په یو کال کې فلمونه. هر سټوډیو چې په لاهور کې څونه سټوډیو ګانې وي مخکې په کراچۍ کې د یوسف خان شربانو، ادم خان، درخانه، ټوپک زما قانون،
او پختون پورا
شیربانو ستاره جذبه ډېر ستاره چې ته زما تکلیف نه خبر شو نو صبر دنو نشه او بغیر د تپوسه د کور راووتې خو یو فکر مې دا پلار یو ایماندار او غیرتمن پختون دی تا ته نو پکار چې ته بغیر د کوره تپوسه راووتې.
حجی اسلم خان په خپل کتاب پښتو فلمونه تنقید تاریخ او تحقیق کې لیکي چې د 1900 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې 1500 د پښتو فلمونه جوړ شوي او نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغو کې لومړی فلم لیلا مجنون په 1901 کال کې د متحده هند په کلکته ښار کې جوړ شوی و چې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري لیکلی و. د حجی اسلم خان په خبره په پښتو فلمونو کې ناوې د یو شپې هغه فلم و چې د کراچۍ او خبر په یو سینما کې تر دونی مکالو پوری لګیدلی و.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شئ.